استانگزای صاحب بفرمایید.
من انکم جمشید حبیب زاده وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې دی د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره پوری د ورکوشه ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په سر کې د افغانستان او سیمه مهم راپورونه در تخبرو، البته خبرونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته دغه مهم راپورونه اوري. د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د هیواد اوسنی وضعیت په پام د سولې خبرې باید ونه ځنډیږي. دا هم اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال پاکستان کې ده، له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. نور راپورونه هم در تخبرو، خو په هر مخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الف سفید په نوم سیمه د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده. او د افغانستان د کلو پراختیا وزارت ته وای د پرختی شوراګانو د رئیسان ترمنځ د اتیا پروژو د بیرغولو او جوړولو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. فرانک والتر شتاین مارنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان سولې موضوع به سبا په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د جرمني او نور هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه او هغه یو نیک اقدام وباله.
سفر امروز دکتر شتاین مایر یک سفر مهم بر هدف گسترش روزافزون روابط دوستانه و تجدید تعهد برای ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و آلمان است.
د جمهوری ریاست خبر پانه وای چې شتاین مایر له ولسمشر اشرف غنی سره هم په دوه اړخیز مسایلو خبرې کړې او شاغلی غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الف سفید په نوم سیمه چې د سمو دیاره په دې خوا د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده. د سرپل امنیه قمندان محمد اسیف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د هغو عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله چې د سرپل د والي په مشرۍ پیل شوي دي. شاغلی جبرخیل زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وسلوال طالبانو ته تلفات اوښتي، خو د دقیق ارقامو په اړه ناخبري وښودله. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکيلو اړخونو وغوښتل چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د دې شورا مسؤلینو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د تیرې یوې میاشتې په دې خوا په خوګانو او شیرزاد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات پر مهال 15 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ قومي شورا دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې نن په خوګانو ولسوالۍ کې د افغان چارواکو لخوا د اوسپنیز مثلث په نوم عملیات پای ته ورسېدل. له دغو عملیاتو وروسته په ختیځ کې د 201 سیلاب قلي اردو قمندان محمد زمان وزیري وویل چې په دې عملیاتو کې ګڼ وسلوال مړه او ټپیان شوي. هغه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه رد کړل. او د افغانستان د کلو پراختیا وزارت او د کلو پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ د اتیا پروژو د بیارغولو او جوړولو تړون لاسلیک شو. په دوه پروژو کې اسنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سرکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي چې د 2015 میلیون افغانیو لګښت پرې راځي. داوه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادی چې د حوثیانو لخوا د پلازمینې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی، دا خبره د سوډان د سفر په لړ کې وکړه. سوډان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د یمن ولسمشر وویل موږ د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادی وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې هم دوام لري. د اسلامي دولت ډلې یادایش لزانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یو لویدیز شارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولی دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلوالو تر ولکې لاندې شارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې پروني مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. د انبار ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شي د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیري یې ووژل. پیشه د اردن پولې ته څیرمه په تربیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر، د فرانسې د کورنیو چارو وزیر او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر په ګډه نن په یوه اعلامیه خبرې کړې او د اروپا جنوب ته د کډوالو د راتګ په برخه کې د ښه پروسس کولو غوښتنه پکې کړې ده. دوی په خپل بیان کې د روان کال تر پایه په یونان او ایټالیا کې د داسې مرکزونو د ایجاد غوښتنه کړې چې د کډوالو د ګوتو نشانونه پکې اخیستل کیږي او دوی راجستر کیږي. په دې توګه به چارواکو ته زمینه برابره سي چې ډېره ژر هغه کسان تشخیص کړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. چارواکو پر دې بحران د بحث لپاره په راتلونکو دو اونیو کې د اروپایي ټولنې د کورونایو او عدلي وزیرانو په کچه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د سوریه یو کډوال احمد د مقدونیا په گیف گیلیا سیمه کې چې د یونان پر پوله پراته ده، روټرز اژانس ته وویل اروپا ته سفر داسې دی لکه سړی چې مرګ ته ځان ورکوي. دی وایي دې ته سړی د مرګ خوا ته سفر ویلی سي، نه تفریحي سفر. په یونان کې ډېر زیات بد چلند راسره وکړ. په لومړیو کې چې د کښتۍ ماشین کار پرېښود، د یونان یوې سمندري ګزمې لیدلو خو مرستې ته رانغلل. دوی موږ ډوبېدو ته پرېښود او آخر پس راپسې د ترکیې د سمندر یوه ګزمه راغله. په زرګونو کډوال چې ډېری یې د افغانستان، بنګلادیش، سوریې او نورو هیوادونو دي، روان کال اروپا ته د تګ د هڅې پر مهال مړه سوي دي. د امریکا ایسایی ښیي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د ایسایی ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,015,000 مکسیکویان شامل دي. او اوس هم د هوا حالات.
او دا هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 1.3 ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 9.2 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 3.3 ټیټه 18. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 1.3 ټیټه 21. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخه لوړ درجه 6.3 ټیټه 23. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخه لوړ درجه 1.3 ټیټه 12. او په بامیان کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 1.3 ټیټه 15.
وخت په افغانستان کې 3:03 دی. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکي اورګ وی پانه کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته راغلی او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. اخو د سولې شورا ټینګار کوي چې وروستیو ناامنیو او د جګړو زور اخیستو ته په کتو باید د سولې خبره یوه شیبه هم ونه ځنډیږي.
افغانستان د اوسنۍ حالت چې دی، د کوم جنگ چې روان دی، د دې لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډیږي.
د هلمند ولی وای چې د مساکله ولسوالی او شمیرسیمه افغان ځواکونو نیولی او د طالبانو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤوله وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په ځورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې موږ کورو ته ور واچول شو، ځایونو مو وسپه، حتی چې تیاری وشو پر سیاسرو.
د نورو راپورونو تر څنګ د هم اوریچ د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالي لګښت د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. د پروګرام دویمه نیمه یې تر ډیره د روغتیا ژوند شته تر ډیره پورې د ورکو شویو اذانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. فرانک والټر شتاین مایر نن یکشنبه د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یو غډه خبري غونډه کې ویل چې خپل د غوښتنه به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای پاکستان باید د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړي خپل د عمل پلان روښانه کړي. قاسم سولمال د راپور له جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستۍ کې تر یو بریده خړ پړ سوي، جرمني له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستان به غواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان سو انا انسپانونګ کومټ
د وی هله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. د دغه ورځ ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. جرمني د طالبانو له رژیم وروسته په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې 5350 سرتیري په افغانستان کې لرل او د 14 کلن پوځي ماموریت په جریان کې 850 سرتیري وشل سول. په همدې حال کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاد خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې په پروسه کې د جرمني او نړیوالې ټولنې د منځګړیتوب هرکلی کوي. د په مشخصه توګه له پاکستان څخه وغوښتل د وسلوالو پر وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. د وی مشله پاکستان غواړو ژر تر ژره دا روښانه کړي چې دغه کسان په وړاندې د غیوات د عمل پلان څه دی چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د جرمني د راتلونکي ماموریت په اړه د غیوات پارلمان په راتلونکو څو میاشتو کې تصمیم ونیسي.
بلې، په راپور کې مو ولیدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. د سبا د البته نن فرانک والټر شتاین مایر نن کابل ته راغلی او تمه د سبا پاکستان ته سفر وکړي او خپل د غوښتنه مطرح کړي. اوس به هم راشو د سولې علي شورا خبرو ته. د سولې د علي شورا یو لوړپړی چارواکی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي. حاجي عزیز الله دین محمد دغه سرګندونې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې په کانفرنس کې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت ده او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د سولې په پروسه نږدې 800 میلیونه ډالر لګېدلي او لاسته راوړنه نه لري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په پیلیدلو ټینګار کوي. د دغه شورا یو لوړ پوړي چارواکي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پښواک خبري اژانس لخوا د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې کانفرنس ته وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي.
افغانستان د اوسنۍ حالت چې دی د کوم جنگ چې روان دی د لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډیږي. لپاره د کوم جنازې روانې دي او د کوم جنگ کې کوم رانه کېږي کوم خلکو ته تاوان رسیږي د جنگ مسله د خبرو د لارې حل کول د لپاره کوشش هر لحظه پکار دی. دا که په پاکستان کې وي که دا په بل ځای کې وي دا کوشش باید وشي تر څو پورې چې بیا د مذاکراتو مخه خلاصه شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې لومړی پړاو خبرې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په پاکستان کې ترسره شوې، خو دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و بیا په نوموړي هیواد کې جوړې شي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر په خپرېدلو سره لغوه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پژواک خبري اژانس یو څېړنیز راپور چې دغه یو ورځني کنفرانس کې خپور شو دا ښیي چې د ډېرو لګښتونو سره سره د سولې پروسې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دغې څېړنې موندنې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه له 202 میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې لګېدلې دي. د پژواک خبري اژانس دغه راپور چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 350 کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی ښیي چې خلک د سولې د پروسې په وړاندې بې باوره شوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت کې ده. د چارو شنونکي شاله فرید ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
پروسه برای سول وجود داره ولی از دیدگاه
د سول لپاره بهیر شته، خو زما پاند چې سم لارې نه ده وهلې. هغه مهال من ویلې شو چې د سول شورا سم لور ته حرکت کړی چې یو لاسته راوړنه ولري او د افغانستان هر وګړی خپل ځان په امن کې احساس کړي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې پروسې د کمی ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودې. د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې د سولې پروسه په یوه ملي پروسه بدله شي. دوی ټینګار کوي چې کوم کسان د سولې د پروسې په سر کې دي باید بې پرې وي او یوه د تطبیق وړ علمي طرحه په لاس کې ولري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 14 دقیقې شوې. د هموري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې د مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي او په یو شمېر دوړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو سره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي. په دوړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر د یکشنبې په ورځ خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پیښې ډېرې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپلمنځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوې وې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوې وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتر خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنند پاکستان د پوست لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږیږي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د هلمند ولی وای د مساکلا ولسوالی او شمیرې د ریسې میچ وسلوانو نیولې وی برته افغان ځوکونو نیولې دي. هغه خبر اعلان ته ویل په مساکلا کې تر تصفیه عملیات وروسته به په ټولو نام نسیمو کې عملیات وکړي. په دې اړه الیاس ته ریپورت جوړ کړی.
د هلمند ولی مرزا خان ریمی سره لدی چې د مساکلا ولسوالی سکوت خبر رات کړ ویل هغه سیمې چې د افغان ځوکونو څخه د جګړې تاکتیک د پښتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوی تیر شپه نه وخت برته د افغان ځوکونو له خوا نیول شوی دي. هغه خبر اعلان ته ویل د مساکلا ولسوالی د ریسې میچ د افغان ځواکونو د لاسوتل به تیر شپه 2 بجې بیرته نیول سوی دي. هغه ول وسلوال پلان لري یو شمیر ولسوالی تر خپل تصرف لاندې راول خو افغان ځواکونه وسلوال پر نږدې چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه سده طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول سوی دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کې ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي او موږ د خپل خبره بیا تکراروم. موږ له حالت دی دفاعي نه حالت تاروزي ته وتلي یو.
مرزا خان رحیمي ویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکله په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. مرزا خان رحیمي ویل په عملیاتو کې چې د مساکله د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د دیرش افغان سرتیرو د مرګ شوبلي خبر هم ورکړ. ولی د مساکله په عملیاتو کې د ملکي کسانو د مرګ شوبلي خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکي خلکو ته نشته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید او زخمي 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یاداشت وکوت او بعض منابع ملکي خلکو نه له عامو خلکو نه سمګا ورو له 300 زیات د دښمن تلفات زکات همسایه ولایتو ته هم د مړي انتقال شوی دي او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل سه دی 260 تابوته په اطراف د مساقله کې هلته مړي ورسره دي.
کچم څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره شوه چې په مساکلا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والي ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه ویل د مساکلا ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیه وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والي ویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوی دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوی دي. ټول هغه ولسوالۍ سه نه هم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوی دي او بعضې ولسوالۍ سه لا تر اوسه نه هم ندي هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوی دي.
بیا د ونې ورته چې تر اوسه د مساکله د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
مورد چې د هلمند مساکله ولسوالۍ شمیره د ریسمي بیرته افغان پوځیانو نیولې او د ولایت والی مرزا خان رحیمي ویل چې د طالبانو د مخنیوي لپاره دوی سم پلانونه ترتیب کړی دي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې اوسپنیز مثلث په نامه یو میاشتنی عملیات نن پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې څه باندې 250 وسلواله ته مرګ ژوب لاړولې او په دې اړه شاه محمود شینواری لسمي د ریپورت شالېګل.
هغه عملیات چې پوره یو میاشت وړاندې د ننګرهار په خوګیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي وو د یک شمې پورز پای ته ورسېدل. د دې عملیاتو د پای په مراسمو کې چې په خوګیانو ولسوالۍ کې ترسره شو په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو قومندان جنرال محمد زمان وزیري وویل چې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو شتون کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو لپاره ستر ګواښ و او په همدې موقع دغه عملیات ترسره کړل چې په خبره یادې ولسوالۍ د وسلوالو شتون څخه پاکې کړي. ده وویل د دې عملیاتو په جریان کې څه باندې 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوختي.
ټولې ساحې د مخالفینو د وجود نه تصفیه کړو هم په مسیح د لارې کې هم په مسیح د ساره کې او ساره کې هغه سپارل شوي وظیفې چې موږ ته راکړل شوي او د موږ دنده وه هغه سرته ورسوو. دوی د ماینونو نه ډېر کار اخیستی و چې موږ اضافه د 150 ماینه د دوی کشف او تطهیر کړل. 10 ماینو انفجار وکړو نور 150 کسه د دوی مړې دي په دې عملیاتو کې. 112 کسه د دوی چاپیان دي. د دوی نه موږ اویا نفره ژوندي ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي.
نوموړي وویل د دولت وسلوالو مخالفین دوی سره د مخامخ جګړې توان نه لري او په ځای ځای سیمو کې د ماینونو ښخولو څخه استفاده یې کړې وه چې په دې جریان کې دیارلس تنه امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او درې تنه نور زخمیان دي. بلخوا د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې د دې عملیاتو په جریان کې په حصارک ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي پوستې جوړې کړې او د محلي پولیسو په شمېر کې زیاتوالی هم راوست.
په خاص ډول په حصارک کې موږ دیارلس امنیتي پوستې چې د هغو لپاره مو استقامات برابر کړل، د هغو پولیسو پر سربېره باندې دېرش نفره محلي پولیس نور جذب کړل چې په هغه محل کې به تعلیم تربیه هم شروع دی.
نوموړي وویل دوی په پام کې لري چې یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او دارنګه د داعش د وسلوالې ډلې ځپلو لپاره هم چمتووالی لري.
په ډېر اندازه تعداد انشاءالله محلي پولیس هم په حصارک، هم په شیرزاد، هم په خوږیانو، هم په دیبالا او په خاص ډول دا چین دپاره به ډېر زیات سي چې د دهش پر ضد بالته موږ ډېر سخت ګزارونه داعش ته ورکړو چې هغه مناطق هم په آینده ډېر نږدې پلان کې به هغه صحیح تصفیه کړو.
هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي.
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک ودان دی، زموږ اساس ملک روان دی. باید مونږه خو شخصي دي که نظامي دي کار ارګان دی، باید د خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو او چې هر څه هر ځای کې دښمن مخ شي، دښمن له شکست ورکړو، دښمن له ماتې ورکړو، د یو خاورې نه ورکړو.
دښمن سره جنګیږو چې څه وخت مو دښمن د مینځ نه وړی نه وي پوه شي، بېته ورنه دی خو رازونه اوس هم تللی و پوه شي. شرداد رسوالۍ کې توکې مو او وظیفو عملیاتو خطه اول کې پراته و پوه شي. بس عملته څه
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې دوه نوي تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او څلورویشت ارادي رینجر او ټانګونه یې ویجاړ کړي، خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه ادعاوې بې بنسټه بولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران تور پوري کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوند غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو ایجنسي تیری کړي. ارباب سروچ یو شمېر نور قومي مشران هم ورسره مل وو. د یک شمې پرس په یو خبري غونډه کې ویل دوی سره د خپل ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خو د قیصار سرپرست ولسوال د اداره ادبیا وایي چې د طالبانو دا د صده چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریک کړي. دغه نور جزئیات له کابل نه رحمت الله افغان پر راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسي تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصر سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیت قماندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خود سری ملیشه دوه غټ قماندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و، زموږ کورو ته ور واچول سو، ځایونه مو وسپه، اته چې تیاری وسو پر سیاسرو غریب و مظلوم ولس باندې، چا مخ ونیوه یرات تله، چا مخ ونیوه بل ولایت، چا و چولو ته، چا و دشتو ته، چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
ښاغلي سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کېږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه اسکار لرو چې د خلکو په کورونو کې چی واچو چې خدای مکړه تیری وکړي په بشپړ ډول دا خبرې درست نه دي ټولې غلطي دي دوی دروغ وایي تر قیامت پر ورځ دی د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخته دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنائیں سمون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
تاسو آزادی رادیو ته غوږی ستاسو د روري د خبرونو د اوریدلو لپاره آزادی رادیو ټکی اورګوي پانی ته هم ورشي وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش تخیدی سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه ورتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل ونډه تر سره کړي چارواکی وای د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوسمکلا ولسوالۍ ترمنځ د لفسپیت په نوم سیمه چې د سمو دی را پدې خو د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکل اړخونه ورتل چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي د پاکستان بلوچستان ته نږدې د وسلوالو پر هوایي میدان د وسلوالو په یوه حمله کې دوه تنه وژل شوي دي جرمنی فرانسې او بریتانیا د اروپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی غوښتي چې د ده او دوه نور همکارانو ته عفو وکړي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی تاسو ازادي رادیو ته غوږیست د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست د پوهنې وزیر وایي چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره دی او په ترڅ کې به په دیارلسو لرو پرتو ولایتونو کې زر محلي ښوونځي جوړ شي په کابل کې د امریکا سفیر دغه اقدام مهم بولي او ژمنه یې کړې چې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره به له افغانستان سره 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې
د پوهنې وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د لرو پرتو او ناامنه ولایتونو هغو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي چې له ښوونځیو څخه محروم پاتې دي دغه وزارت په همدې هدف د یکشمې په ورځ د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست چې له مخې به یې له زده کړو محرومو ماشومانو ته په جوماتونو کورونو میلمستونونو او نورو عامه ځایونو کې د زده کړو زمینه برابرېږي د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې دا مهال 3.5 میلیونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او دوی هڅه کوي چې د محلي ښوونځیو له لارې دغه ستونزه هواره کړي
هدف اساسي از تاسیس مکاتب محلي
د محلي ښوونځیو د جوړولو اساسي هدف دا دی چې له ښوونځیو څخه محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي په دې پروګرام کې بل ښوونځیو څخه شاوخوا یو لک محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي موږ به دې پروګرام ته زر ښوونکي استخدام کړو او دا پروګرام په زر کلو کې عملي کړي
خاغلی بلخی زیاته کړه چې د محلي ښوونځیو دغه پروګرام د څلور کلونو لپاره په دیارلس ولایتونو کې عملي کیږي او نوموړي په دې برخه کې د هلمند بامیان بادغیس دایکونډي کندهار پکتیا پکتیکا اورزګان زابل او غور نمونه یاد کړل محلي ښوونځي په هغو سیمو کې جوړیږي چې د پوهنې وزارت له رسمي ښوونځیو څخه فاصله لري په دې ښوونځیو کې له زده کړو محروم ماشومان تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او بیا د پوهنې وزارت لخوا په رسمي ښوونځیو کې جذبېږي د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کلیو او بانډو کې خلک نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په لرې فاصله کې ښوونځیو ته ولاړ شي او دوی د محلي ښوونځیو یو اساسي هدف دا هم یادوي چې نجونو ته هم د زده کړې زمينه برابر شي په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی هم د محلي ښوونځیو پروګرام د زده کړو د دودولو لپاره مهم وباله او ویل چې هیواد د دې پروګرام لعمل کېدو سره پنځه اویا میلیونه ډالر مرسته کوي.
نن موږ پر داسې یو پروژې بحث کوو چې ټولو افغانانو ته د زده کړې اسانتیا یقیني کوي. ټولو ته د زده کړې زمینې برابرول د ښې او باثبات راتلونکي لاره ده. له بده مرغه د ناامنۍ او فاصلو له امله ټول افغان ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. په همدې هدف امریکا په افغانستان کې د محلي ښوونځیو په برخه کې پنځه اویا میلیونه ډالره پانګونه کوي.
د محلي ښوونځیو د پروګرام د پرانیستو پر مهال د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي هم ډاډ ورکړ چې د دې پروګرام په عملي کېدو کې به مرسته کوي. پوهنې وزارت په داسې حال کې د محلي ښوونځیو پروګرام پیلوي چې څه موده وړاندې سیګار په دې وزارت کې له اداري فساده پرده پورته کړه او حکومت هم یو پلاوي ته دنده سپارلې څو دا تورونه وڅېړي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې د محلي ښوونځیو پروګرام به له نږدې وڅاري او هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر ډول فساد او درغلیو مخه ونیسي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالي لګښت محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ دو. په بخښنې سره چې لږ په ځنډ درته خبره شول.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم دور سیالۍ په درېیم لوبه کې د میوند اتلانو او طوفان حریرو دوه د دوه په وړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون غړي روح الله راستکار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د څلور ټیمونو په شمول په دوه ګروپونو کې جوړې شوې ده چې هر ټیم به درې لوبې ترسره کوي او په پای کې به له هر ګروپ څخه دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته رسیږي. ښاغلي راستکار زیاته کړه له دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د سیمرغ البرز ټیم درې د دوه په وړاندې شاهیني اسمایي ټیم ته ماتې ورکړه او همدارنګه د جمعې په ورځ د باسین صفه او د کابان هندوکش ټیمونو په خپلو کې سره لوبه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسول. ټاکل شوی د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم د آسیا د کرکټ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن له غرمې وروسته بنګلاديش ته سفر وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم چار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل په دوه سیالۍ کې به د افغانستان ټیم د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنګلاديش له ټیمونو سره لوبه وکړي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره کې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم لوبه وګټي د دغه سیالۍ نیمه پایلوبي ته به لار پیدا کړي او د یوولس ورځو لپاره به په بنګلاديش کې پاتې شي. د راتلونکو سیشن په ورځ افغانستان او پاکستان لوبډلې لوبه سره کوي او ټاکل شوی د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف راتلونکو میاشت قزاقستان ته ولاړ سي. د دغه فدراسیون مرستیال وحید احمد جویا ازادي راډیو تول دغه ټیم بنن یک شنبه د بدني روزنې د ریاست او دغه فدراسیون د رئیس په مرسته معرفي سي. د شاغلي جویا په خبره دی وی میاشت لپاره به دغه ټیم د دهمزنګ په مرکزی کلب کې قرنټین سي. ویل کیږي چې د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټي لومړی سیالي دی چې جوړیږي.
د خوست سوداګر وایي چې د غلام خان بندر تر موقتی تړل کېدو وروسته په یاد ولایت کې سوداګریز کاروبار بې ګټې شوی دی. دوی زیاتوي لویه پکتیا د جلغوزو او چهارمغز په ګډون یو شمېر وچې میوې لري خو د ساتلو لپاره یې په خوست کې سړې خونې نشته. نو دوی له ناکامو چې میوې بهرنیو سوداګرو ته په قسطونو ورکوي او له دې کبله د دوی شخصي او د افغانستان ملي پانګې ته زیان رسیږي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست پانګوال سوداګر او دکانداران وایي چې اوس مهال د دوی لخوا یاد ولایت ته پلیری او قاچاقي لارو د مالونو لیږد را لیږد د دوی سوداګریز کاروبار ته زیان اړوي او د پخوا په پرتله ګټه وټه لږه شوې ده. دوی زیاتوي چې د سړو خونو د نشتوالي له کبله د دې ولایت وچه میوه هم ښه بازار نه لري ځکه د افغانستان میوې د پاکستان له لارې د نړۍ لیرې او نږدې بازارونو ته صادرېږي او په دویم لاس د تجارت ګټه ډیره لږه وي. د خوست ښار یو تن سوداګر غونچګل وویل چې په میرانشاه کې پاکستان پوز د عملیاتو له پیلېدو وروسته چې د غلام خان بندر لاره د موقت وخت لپاره تړل شوی او د خو سوداګر له ناکامه په قاچاقي او لیرې لارو کاروبار تړل شوی مالونه ورته په لوړه بیه تمامېږي او مناسبه ګټه نه کوي.
تجارت چې پاکستان د مالونه واردوي سمه توګه نشي واردولای ستونزې مشکلات سره مخامخ دي. مالونه جرسي په ډېر لوړ قیمت ورته تمامېږي. یلم دا غوډه چې دا لاره وسنه برابر شي چې د خلکو مشکل ستونزې حل شي.
د لوی پکتیا او خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. د جلغوزو یو تن سوداګر موساجان زدران وایي کله افغانستان په اول لاس جلغوزي د نورې نړۍ بازارونو ته صادر شي نو لوی خو به ګټه ډیروي او بل لوري ته به د نړۍ معتبر اسعار افغانستان ته راځي او په دې سره به ملي پانګه لوړیږي.
د خوست د وچې میوې چې دغه جمله د نغرزیو کاروبار دی
چې په خوست کې سړه خونه نشته. زمونږ د خوست د وچ میوې سوداګر مجبور دي چې په اقساط او د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي. جنجالونه یې مونږ ته پاتې کیږي او پیسې د هغوی سره شته وي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو مونږ ته لویه ضربه ده.
مدني فعال فیض الله غمخور د خوست ځای اداره خصوصي سکتور ودی او پرمختګ ته پونه پاملرنې تورنوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه دېرش دقیقې دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمي ګلدي. وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام درته خبرو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې مونږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ نن ورځې چې دا پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته زه در ولولم. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي د محمد حسن په نامه زموږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نیټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې نه خپور شوی دی کنه دی چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکی معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او کنه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګران وروره احسام جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دي چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو عزت سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېږي. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روحاني اثر تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پېژني مری په نمبر څنګه وو سفر وزره نه نوی یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکې هم کړی و، ځینې ورونو راته زنګ وهلی و معلومات مې ورکړی و، او دغه اعلان تخیدات ولد احمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات هم داسې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ہلو، السلام علیکم، زه آیت خان د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د یو کاکا زوی دی چې د حضرت په نامه دی، د پلار نوم یې اسماعیل الله دی او د اکا نوم یې جمله مرجان اخوند دی. که د ده په کدې زما آواز اوري یا د ده په هکله نور څوک ورته معلومات لري، سور ځوان دی او دا یعنې چې بوکه ده، که د ده په هکله من څوک معلومات لري یا دې زما آواز اوري، په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي. سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې، که زه په هکله من څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي.
وعلیکم السلام علیکم، زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګردی ساحت سرپاړی کې یم. زما په نظر ګل په نامه پلار نوم ګلاباز ده او د ګزار تکلیف لري، په ژبه سم غږېدای هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کور نه سوی ده او د لوګر په عمومي سړک ورته پخپو روان و او هلته چال ډلی که څوک یې پاره معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس، شمېره زر بیا وایم، صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس.
زه د سید اساس د ولسوالۍ یم، د اولمباغ د کلي اوسېدونکی یم. د ظاهر په نامه زهرنا مورت بیا د جمعت رسول اکا لمسی دی، د یعقوب اکا فکر زوی دی. که چیرې دا زما غږ دی اوري یا یې نور یو چا ته پاته معلوم یې، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، لکه غوانۍ جایزه ورکړه وکېږي. سلام علیکم.
معلومات لري شمېره زنګ وي، صفر اووه پنځه نه یو یو درې نه دوه زره بخشي ورته که چیرې چا معلومات. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالنصیر د هلمند ولایت د پنجاب کلی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی چې په عبدالملک نومېږي، په علیکو مشهور دی. دا پنځه دېرش کاله کېږي د هلمند ولایت په بغلان ولسوالۍ د ګنګچ د کلي دی. دا پنځه دېرش کاله کېږي نادرکه دی. سلام کازی دی که څوک په معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې دوه شپږ اووه شپږ اووه شپږ یو
السلام علیکم. السلام علیکم، ما ماما چی غفار حیدرآباد سیمه دی، هوا اته کاله کېږي چې ورک دی، چې د هر مسلمان تیا درک معلوم یې اور دغه شمېرې زما سره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه سوه صفر اووه سوه دوه اته سو اوویش درې سو اتیا، نور وخت نه نیسم، د الله په امان.
بله، السلام علیکم، زه شراغه در اوزګان ولایت چورې د ولسوالۍ ما یو د خاله زوی دی، د لس کاله کېږي چې ورک دی، هر چا ته کیا پته ستا په دې شپه ډېره نشې فرابیا پنځه سوه دولس نه سوه یو او څلور څلوېښت زره چینې ورکول کېږي. وسلام.
بیا ولایت اول د بوی څخه تاسو سره په لږه زما یو تر ورځې چې دین ما ته نه میږي او یو لږ کال چې دې ته ورته کتا پیدا کما ته په دغه سره زنګ وي. پیپر پنځه دوه او انا انا یو پیپر چلو راته پنځه او دا زما ته د اسمه راته. سلام. السلام
علیکم، زه په ورځ خوش ولایت کې برای ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما پلار چې د رفیع محمد دی، هغه نوم پلار جی محمد دی، د یوې دوه شې درې شې رفیع خوب نبود را که شما ده کار ساته پس نمالومات مرکه درش میره جنگی وی سپر واش تقسیم یه واش دوا تلور یو یو دوا درش میره که سپر واش دوا و نا و دره و دوا باز دیرم
از آدمی را دیتر می سلام ده مخصور زی مخته یو علاق ده بنون ده الیاس ناجی مجازر زوی چه پندرس نشت مخ که ده مومن کلمیک نه لازره که شوه ده ده ازی تاتن ده تاسه آقای که اعلان که چه هر چاچ پیدا کری دوی مور او پلار پاتا دستو که پختور که بلانه شوی ده او خواهش که واقع سوی تقا چی چا سره چی دی خواهش که کسش غاری کم شیرنی غاری مونگ بای و تور که او ده خدای پولیاز ده قرآن پولیاز درخم رو بانیو که او تاسو خپل ازادي راډیو ته پیغام کړی چې موږ د تاسو ته پیغام له طریقه موږ راښو او دغه الګ وخت السلام
بلې السلام علیکم زه د فهمی چې د ایمان علي په ګرن سیر فعالیت خبرې کوم ما ورور او درباري چې د شپږ کال کې د ماماګان د کور د کوټ سنه د علاقه سوي دي هر مسلمان وکړای شي د دې سره وسله یا د خپل د ژغوري ماته په دغه شمیرې جنگو سپاراویا او اته سلو تنزه یو پنزه اته سل سپر دغه شمیره ده په پای کې د سپر دی دغه شمیره ده ماته د جنگو
ګل محمد اندهرات ول سره خبر کوم ما یو څو شاش کال درانه یو کال نن سم چې ورته د مزار په اول ځم چې وزبا کال ورته طالبان چې تلل ارته کې خبره کوي چې باندې ما چې څنګه ورته ځای کال لري ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و لوارنه کینځه کینځه سپر و ځان سپر و لري د لوارنه دی ځکه کینځه دی دا یو دی د غلمبر ارته کې دا خدمت دی څنګه د غلمبر تکرارو ته په هغه باندې ګور څه پر دا په څه پر څه دا څه پر څه پر و دا نمبر د غیروان ځا څه پر و دي دا باور نه دي څنګه یو نه دا نمبر هر څه څه درا کې سندوال څه دې ما غاوري خو دا نمبر ما ته څنګه دا نمبر څه روان څه پر و څه پر و باور نه څنګه یو نه یو ګل محمد دې زما راکاز دې ای محمد اواز دې څنګه وایي چې موږ بندي خو دې ما زه غوښ په دغه شماره د ماته څنګه وي شماره نو ته راځي چې بندي هم دوی سره به په کار دا غلمبران سره سپر په دغه غلمبر ما څنګه کې دې ما زه غوښ سپر و ځان سپر و دا ور نه څنګه سپر یو نه دا غلمبر اته څنګه درخې بندي وي د نصر الله زی د تور اعظم د سیدی او ګور له الله خان دی چې ما زه غوړی چې دا ارج دی چې اندوال زه غو د مصر راځي پر ابلم لسی
السلام علیکم زه دلاور دی محمد داوود زو دی حالت متفاهم له سوال تاسو سره خبر چې ما یو ورور د نصر الله نه می تقریبا دغه ورس کال کې سناره کسور که چاته معلوماتي نو موږ ته به دیش مې زنګ وږي کوم به سرپرست د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلې ده نو د خدای په خپل لاره پیغام اوریم ځان دراور سه کوټ و سلام
دا تیم او بجلار باندې خبره کومه د بلوچستان کوټي خانوزیسه تقریبا زما یو اورور نه درکسوي دي دا درې څلور کال کېږي نو که هر چا په پته یې موږ کورنۍ ډیره په خپګان د مامور څار ډیر خپګان پکې به خو به د موږ کورنۍ راځي چې واده هم نو خدای دې زندې دلې دې راټولت کې نظر کړي نو که چاته هم پته ما ته په داس مې راکړل په نو کې زما د ټلیفون شمیره ده 0314 8 0 0 مطلب یو ځل بیا شمیره ده اعلانوم 0314 8 0 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده که هر چاته معلوماتي ما ته په داس مې راکړه زنګ ووي
مانو محمد جواز دی د کندهار ولایت خبر کوم زما یو خریدي بیدلان میزي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر په ډاکټر ایتر ورکړی دی په دا غاړه چا کوم معلومات لري یا په معلومات لري په خبره ته دا چې نیرو دي ځنګ وې 0 0 3 5 5 4 5 6 7 بلک نه را صفر او صفر پنځه درې اته دوه څلور اوه دوه په دغه لاندنۍ شمېرو تماس ونیسي وسکنه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د بنجې کچې کې د ولسوالۍ ستاسو خبره کوم. ما یو ماما د عزیز الله په نامه چې دا درې کاله کېږي چې ورک دی، نو که مسلمان ورته په دغه هکله معلومات ما ته دې په ده شمېره زنګ ووي، صفر اوه صفر درې صفر یو شپږ پنځه صفر اوه. زمره یو ځل بیا وایم، صفر اوه صفر درې صفر یو شپږ پنځه اوه صفر. هر مسلمان ورته که په دغه کې ما ته بس په دغه شمېره زنګ ووي. او د ازادي راډیو د کارکوونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې فعاله کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 4 1.
شفیعالله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لورزنګي د سیمې یم. ما یوه کا دی دغه څوارلس میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري، نو دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 2 3 2 5 4 3. او بله د ټلیفون شمېره ده 0 0 8 9 3 4 2 2. هر څوک که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږي، د خدای نظر زوی دی، دی د خپل وړونو کشر ورور دی. د ده د وړونو نوماندي دوست محمد، سید محمد، عطاالله محمد ولی او عبدالغني. که چېرې دی از مازه خپله اوري او یا بل څوک دی د خبرو کې، زموږ د تلیفون شمېره 0 0 5 3 1 1 8. د تلیفون شمېره ځلې بیا 0 0 5 3 1 1 8. تمام. زال محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دلته زما ورور په نوم د ځاځي اوه کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي، د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني. ځاځي نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته ترې روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا ډنډوالان اوري. مانوی له مسکستان د شمار اړیکه ټینګه شي او خپله لکه افغاني ویزه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علی محمد نمیازم زلمز یو ورارا ورک دی دی اسمت پنامه بانیم دا یو کال کیجه چو نداره کدیم دا پا دا غاله چوک ملمات راکی دیر منه نبویه دا تلیفون شمیره سپر و سپر اتا باز سلور سلور سریه اتا ز باز و دا تلیفون شمیره یو زلبیا وایم سپر و سپر اتا سلور سریه اتا سینزه باز و نو پا دا غاله لمبر کوالای سماس ونسی.
السلام علیکم زه جات بریکا کړم کنده په ویلیا تاسو ګورکو چې زموږ یو لکه د کوټه د شهر څخه یو نیم پکې د نابره کسو دی محمد نمیر د رحمت الله زینی د چې نظر مسیدی نو هر چاته کومه دې یا څوک معلومات کړي د اسلامي په خوځې د مخه دې د لمبر او ټلیفون وکړي ځان دی وی سپر سپر دنیوی درسا ودوونه اتلس دوسو اویا پنځنیوی یو پلا بیا تکرارو سپر سپر دنیوی درسا ودوولس اتلس دوسو اویا پنځلس دا بل نمبر دی سپر سپر دنیوی درسا ودوا اتدیرش اتدیرش دو اچا اتسو ونیوی یو پلا بیا تکرارو سپر سپر دنیوی اتدیرش دو اچا اتسو ونیوی دریم نمبروم تکرارو سپر سپر دنیوی درسو اتدیرش تلوراویا درسو پینزا سپر سپر دنیوی درسو اتدیرش تلوراویا درسو پینزا هر چا ته معلوم یې نو د اسلامي فقوی د مخه زموږ سره په دغه نمبرو باندې پته ونی رابطه وکړي. عمر یې تقریبا 15 کاله دی، سپین لټې سر تور سر د مخ لوړه شونډه ده چې شاته ولاړه ده. نو موږ ته یو چا ټلیفون هم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دی، نو هلته موږ معلومات وکړي خو چا یې پته نه کړه.
زه حاجي کاکو د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشې د کلي، زما یو قریب نام احمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشې اوسېدونکی، دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه شوی دی. که یا دا زما غږ خپل اوري یا د ده په څوک درک لري و ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0-2-12-8-2-9. د ټلیفون شمېره بیا وایم 0-2-12-8-2-9. وسلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ.